اوزن کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بستی او وخت د ورځې یو بجې شوی نن د ګلورز د 2015 کال د جون د مشتي 29مه نیټه ده په دې غړي کې به لومبه تاسو ته خبرونه دروو لاغي او روستو به ریپورتونه وی او د غرنګي په روستۍ نیمای کې به استاس لپاره د مشال مرکه هم وی ولومړی ورځو من ورشاته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز ادا کوي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې په هوایي بریدونو کې درش وسلوال وجلی وي. افغان چارواکي وایي د ملي پوز یو هلیکاپټر په کندهار ولایت کې هنګامي ناشته کړې چې په کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ادا کوي چې د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې یې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاری د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخیری پړاو کې یې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړی دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې یې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول لس وسلوال وجل شوي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنې نری په امنیتي پوسټه برید کړي چې پکې یو پوځي وجل شوی او درې نور جوبل شوی دي. په وانا او ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو چارواکو د پیښې او پکې د رامست شوی مرګ جوبلې تصدیق کړي. تر دې دمه کومې وسلوالو ډلې د دې برید ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي چې په نتیجه کې به یې د ماشومانو په صحت او تعلیم بد اثرات وغورځيږي. پرون مازیګر په کوټه کې د صحت صوبایي وزیر رحمت بلوچ یوې خبري غونډې ته وویل
حالیه دنوں میں ایک فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
فردی ورستیوں کے دا پاکستان مرکزی حکومت پریک رکڑے وا چی سیو دی چلڈرن با پا پاکستان کے بندیجی خوزد آوائیم چدا یو سازش و او دا حمدی سازش تلاری یا یوازی پا بروچستان کے بندود غواری چی لدیت خب دلت بیخی زیاد وگڑی آغیزمند سی.
یاد خیریه اداره د بلوچستان په سوار لسولو کې د ماشومانو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي. د صوبایي حکومت د دغه تورونو په اړه د مرکزی حکومت موقف لا هم مخته نه دی راغلی. نن د افغانستان کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمن د ګرموک په سیمه کې د ملي پوځ یو هلیکاپټر بیړنې ناشته کړي. د دې ولایت د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله وختي، خو یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا هلیکاپټر وسلوالو طالبانو ویشتلی چې پکې د ملي پوځ درې سرتیري وژل شوي، درې زخمیان او دوه نور لا درک دي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکاپټر یې ویشتلی، خو د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک دا اداره دوي او وایي چې هلیکاپټر د تکنیکی ستونزو له وجې بیړنې ناشته کړي. بلخوا د هرات ولایت مرستیال والی وایي چې د دې ولایت په کروخ ولسوالۍ کې د ملي پوز یوول سرتیری د وسلوالو طالبانو په کمین کې وجل شوی دی. اصیل الدین جامی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سرتیری 13 ورځ د گشت پر مهال ووجل شو. خاغلی جامی زیاته کړه چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. بلخوا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. تر ټولو زیاته مرګ جوبله په فروجه کې رامنځته شوې چې په کې د هسپتال ذرایع وای د ماشومانو ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او ویش جوبل شوي دي. دا مرګ جوبله د امنیتي ځواکونو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولبارۍ په نتیجه کې وخت ده چې په کې د مارټر او راکټ یو شمېر ګولې په رهایشي سیمو کې غورځېدلې دي. فلوجه خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی او د خار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونه نیولې دي. د ریپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وجلي او دا راس په تیرو دوه ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نښه کولو پر مهال درې عام کسان هم وجل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو له استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلا مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د دیرشمې یعنی اخري نیټې نه واوړي. یا چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون خبریالانو ته وویل که دوی ته اضافي وخت پکار وو نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون دیرشمې نیټې نه هم یو څو ورځې وختلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برتانوي، فرانسوي او جرمن سیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي او د مزده مذاکراتو هدف یوې لوزنامې ته رسیدل دي چې لمخه به یې ایران خپل اټومي پروګرام کې کمی راولي او په بدل کې به یې د دې هیواد خلاف لګېدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. او رسته خبر دا چې زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمینیا سرخار ایروان په باغرامیان چوک کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو هغه غوښتنه یې ونه منله چې له دغه ځایه د وتلو امر یې ورته کړی وو. د پولیسو مشر ولادیمیر ګاسپاریان مخکې مظاهرینو ته 1.5 منټه وخت ورکړی وو چې له باغرامیان چوک نه اوزي که نوی نو پولیس په دامن امان ټینګولو لپاره ګامونه پورته کولو ته مجبور شي، خو زیاتره مظاهرینو د دې مهلت پروا ونه کړه او همدغلته یې خپلې درنې ته دوام ورکړ. دې فعالانو چې غورځنګ ته یې د روان بجلی نوم ورکړل شوی د حکومت لاړخه د بجلی د نرخونو سیوا کېدو خلاف له څه باندې یوې هفتې راهیسې د روان په لارو کوڅو کې مظاهرې شروع کړې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او اوس درته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپے غستی کیږي او په 1.50 روپے خرڅیږي. یو پوند په 1.68 روپے او 1.65 روپے. یو یورو په 1.14 روپے او 1.14 روپے. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپے او په 1.10 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 1.80 روپے او په 1.35 روپے. یو افغانۍ په 1.70 روپے او 1.01 روپے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.80 اغستی کیږي او 2.40 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.5 او کم 19 درجې، پېښور کې 8.5 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 25 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ډیو اوردل او ستاسو لپاره په دې غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې د یو شمیر مشکوکه وسلوالو د وجلو ادعا کوي. بلخوا په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید کړی. د بلوچستان د سیاحت څانګه وایي د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو د چیلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړي. له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکی د پاکستاني پارلمان یو غړی وایي
موږ دا وایو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پر ورژلي قبایل چې دا واپس دي.
د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر وایي په سیمه کې به د امنیو امنیتي پوستو له سیلګرۍ سره تړلي کاروبار ته پر 1000 روپۍ نقصان رسولی.
نو دغه رنګ یې بډي سواد باندې ساتیا 1000 روپۍ د سواد معیشت ته نقصان رسېدلی او یا د سواد حالات د پېښور حالات یو شي نه د چې پوست کم ضرورت دی او د دې موجودي نه پیدا سره.
او د نن ورځې د مشال مرکه د جمعیت الاسلام د یو مرکزي مشر مولانا واسی سره ده.
زمور ذهن دا وی سوچ دا وی چې داسې یو مدرسه جوړه شي چې په هغه کې له دیني علومو سره سره عصري علوم هم برابر روان وي، تاکي که یو طرف ته یو طالب علم فارغ کړي هغه یو مفتي وي نو بل طرف ته دی ډاکټر وي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان فوجي چارواکي ادعا کوي چې هوایي ځواک یې د اتوار په ورځ افغان پولي ته چیرما د شمالي وزیرستانو خبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې یې 2 وسلوال وژل شوي دي، خو د خپلواکه سرچینو نه د دې ادعاو سپن د خود خپلواک سرچینو نه د دې اداو سپیناوي نه کیږي او نه هم وسلوالو پر دې لاس ویلي دي. نور تفصیل د پیښور نه د زبیح الله شفق په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولي تسیرما د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي خو د هغوی د هویت په اړه یا تر دې د مسنې دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبر ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بمباری پخلی وکړ خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیا ضد په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر اغېز وروسته خبر ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. خو دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي.
لکه څنګه چې تاسو زموږ د خبریالو زبی شپک په ریپورت کې وردل چې پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادا کوي، نو بل خوا بیا په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید کړی دی چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. تفصیل سیمه زموږ خبریال سلام مسعود را کوي.
د سولی وزیرستان سیمه شکینر را صدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وصلات رنگلو طالبانو د امنیتی فورسز د غلانای نری په پوسټ برید وکړلی چې په نتیجه کې یې په پوسټ کې موجود د امنیتی فورسز یو سرتیره چې کوم د غلام مصطفی په نوم پیژنده شاه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلی شول. په ډېر اسمیل خان او وڼکشه د خفیه ادارو چارواکو د پیشه او په پیشه کښې د مارګ ژوب پخلای وکړلې خو ژغ ریکارډ کول او نمونه جواتول یې خوښ نه کړل. د هغې ذرایع وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې پکښې د برید کوونکو طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هیڅ پاته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښل چې پر ارژلي سرتېري د مرام پټۍ دپاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدولې رسولې شوي دي. په سیمه کښې موجود بانو په دغه باره کښې هېڅ څه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاده دې وي چې د روژې په میاشت په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکه د دې نه اول د طالبانو ځنو قمندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو.
سید مشال ریڈیو خبرونی اور ایزو کوٹی تا دا بلوچستان دا صحت دا چانگی وزیر رحمت بلوچ وای د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو د چلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړي دي چې له کبله یې د بلوچستان په پسمندګۍ کې د ده په خبره نور زیاتوالی وشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نوره هم زیاته شي، خو لا هم د پنجاب حکومت پر دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د خدای ناصر په دې رپورټ کې.
د صحت د څانګې وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکونکې ادارې سیو د چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو د چلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې د صحت او تعلیم په څانګو کې د حکومت ملاتړ کاوه په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ سوایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې یې په بلوچستان کې بنده کړې.
حالیه دنو میں فیصله آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو د چلډرن به په پاکستان کې بندېږي، خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش تلاری یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغیزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو د چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نږدي. له بلوچستان صوبې سره چې دا کوم زیاتی کېږي موږ به د دې کلک مخالفت کوو، غندنه به یې کوو او له هرې سیاسي او جمهوري لارې به یې مزاحمت کوو او موږ به د بلوچستان له ځوانانو سره دا زیاتوب کله هم پرې نږدو. سیو د چلډرن یا د ماشومانو لپاره کار کوونکې نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه، زیارت، لورالایی، پشین، ګوادر، چاغي او د لسبیلې په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه. د رحمت بلوچ په خبره یاده اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
ستاسو لپاره په وروستۍ نیمایي کې د مشال مرکه هم لرو، خو زه ته یو رپورټ وړاندې کوم. په قبایلي سیمو کې حکومت وخت په وخت د پرمختیایي پروژو اعلانونه کوي، خو د سیمې ولس او د پارلمان غړي وایي دغه پرمختیایي پروژې نه عملي کیږي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پروژو کې د مالی بې قاعدګیو په اړه دې پلټنې وشي. نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پېښور د زراعت او د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کرکلي د یو شمیر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې، باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي.
څومره چې ایرېګولرټي خبره ده په پروجیکټ کې دننه څو سیزونه خو داسې پوینټ اوټ شوي وو. دا ګورې یو جنرل امپریشن شته چې په داسې علاقو کې څوک خلک نه شي تللی، افسران نه ځي، سکیورټي څوک باندې ځي، څوک سکي څوک سکي،
د پېښور د زراعت او د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی، خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینټر صالح شاه د ایوان بالا نه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د سار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټې قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټې دي د سار دغه عمل ترسره کړي.
وادو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورژنې قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خو دا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ دپاره څه کړي دي او که دا پیسه دغسې ضایع شي تر فائلونو پورې محدود شي، نو دې ته خو تام ظلم وایي، زم ظلم ورته وایم، دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې د پارلیمنټ وګوري هغه بل وزن لري، خو بعد بل تخکاره شي.
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د څرنګوالي په اړه د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسے استعمالوي، د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي، په والټا ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که این جی اوز هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف بس دی پروپوزل جوړې کی هلته ګراؤنڈ ته نه درېږي، رسایي نه کېږي.
د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي چې په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاصه توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی د ترقیاتي پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټلیفوني هاټ لاین جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کېږي، او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایډ منصوبې روانې دي هلته مونږ بورډونه هم لګول چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکل شوي وي، او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کېږي او د یو ایس ایډ مالی مرستې پکې وي، که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي، هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سهار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري، خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
تاسو زموږ د همکار مجید بابر په رپورټ کې واردل چې د قبایلي سیمې ولس او پارلمان غړي تورونه لګوي چې په قبایلي سیمو کې د حکومت لخوا اعلان شوی پرمختیایي پروژې نه عملي کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. برطانوی وزیر اعظم په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت درځې پر وړاندې د جنګېدو او د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوی ورځپاڼه ټلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سیلګرانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړی چې په کې لږ تر لږه 38 کسان ووژل شول. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځې پر ضد د جنگېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. نن په ټلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځې پر ضد د جنگېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 38 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبې یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوې.
د ټیلیګراف ورځپاڼه مقاله وړاندې کوله. اوزو پېښور ته د خبر پښتونخوا کارخانه دار وایي چې صوبایي حکومت په دوی په کال 2015-16 بجټ کې نوي ټیکسونه لګولي دي چې ورسره به ګراني نور هم زیاته شي. بلخوا د خبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلام مشورې وروسته دا ټیکس لګول او دغه ټیکس هم د دوی د صوبې په ګټه دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وایي چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټیکسونه اچولي دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانې او د دې آمدن ډېر زیات اغېزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانې د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنې له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
چې کوم زموږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه هغه الټاو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 1000 روپۍ ټیکس شي. اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي. دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سړو نه به چیرې وځي. دا خو شته کارخانه باندې بند شي او تبعی به شي.
همدا چیمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټیکس واپس واخلي. ګنی دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې به دومره غټ اثر ورځي سوچ کوي یار. یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورځې شټر کوي غنم راځي. دا یو لکه 20000 روپۍ ورشوه. دا 30000 روپۍ میاش په نو فلور مل ټول بل لګي درې لګي سلور لګي 15000 روپۍ میاش ګټي. ته پاغه چې دومره ټیکس ورګي خو دې غرق.
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
خو دا پیسې واپس به د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت به سکیږي چې د دې سو تحفظات یا څه نو هغه دې زمون سره پرټن کې دې شیل کی او دې په خپل ځخه خپل سودې حالت ته وکتل. 8000 روپۍ د دومره لوی بوج نه دی.
د خزانه سپای وزیر زیاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه ده کړې او د سلا مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اودونکو په خیبر پښتونخوا کې پاتې کېږو. تیر وختونو کې بعد ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمونه ډېر خلک د پښتونخوا سیلاني سیمې سوات ته سیل او وختیری لپاره تلل. خو د سوات د وټونو د اتحادیې مشر وایي چې د امنیتي ستونزو سانتیاو د نشتوالي له کبله سږ کال سوات ته د راتلونکو سیلګرو شمېره ډېره کمه شوې ده. موږ د سوات د وټونو د اتحادیې مشر زید خان سره خبرې کړي. راځه چې په ګډه ته وښو.
دی وخت کې سواد کې تقریبا 350 بروټری فنکشنل دي روان دي او دا غي سره د 400 بر سورنم کار کوي. تو د بد امر غند کې توریزم پاغه سیاحت پاغه سیلګری چې دا هغه شانه ده څنګه چې په کار دا غي لوی وجدا چې زمونږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي. علمی ادارې هم سره خپل تعاون کوي. هغوی په اربونو روپۍ پونډونه دې لپاره ورکړو خو زموږ حکومت نه اهل دی چې هغه کم پیسې ټکې لپاره راشي په بنده کار وکړي. نو د هغې له وجې نه چې څه کوم راشي نو هغه چې واپس ځي نو هغه بیا زموږ هغه امیج چې دی زموږ کوم هغه خونه هغه دغه چې د هغه په باندې غلط اثر پرې باسي او هغوی ډېر تکلیفونه برداشت کړي. نو په دې وجه باندې مېلمانه بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټینګ چې کم کېږي نو هغه ونهشي الټه په هغې اثر کوي او توریزم مونږ په دې 100 کالو کې مونږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2019 تر دې وخته پورې مونږ په ورځ کال یا د هغې نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي. بیا په 2014 کې سوات ته 80,000 خلک راغلي او په 2015 کې دا چې اوس روان دی. نو د اوسه پورې مونږ چې کوم اندازه اخلو دا جون میاشت ده د 1500 پورې خلک نه راغلی او دا میاشت په پروژه کې تېره شي مزه نشته دي. د 2008 نه بلکې 2004 نه مخکې بسواته ته 3.5 لک خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 30000 روانه د 80000 پورې غیر ملکیان هم خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنس شروع شو او عادات خراب شو. نو منګه د دې مطابق چې په دې 2008 نه کې زمونږ د ټولې انډستري څخه ونی مربر په نو نقصان به کېدل او زمونږ نو دا رنګ د بری صاحب باندې ساتیا ایر په روپۍ د سوات می شپ ته نقصان به کېدل.
زید خان صاحب دا چک پوسټ خود د سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی. نو آیا د سره چې کومه سیلګری دغه ته ود ملويږي او که سیلګری ته نقصان رسیږي؟
نو چیک پوسٹ کو تیار من تک خلق دی نہیں یو چیک پوسٹ تھی کہ یا پیخور کے حالات خی یا دسوات حالات پیخور حالات یو شن بیا تو چیک پوسٹ کم ضرورت تھی بیا کا چیک پوسٹ دے نو دی دو سو پر سونا دس گر پدی بانی ہونی اوپر چیک پوسٹ بانی یا سو پاگل ہے سو تیار پدی چیک پوسٹ نو راضی تھا اور سما ہونی سا نو دا کدی او طرف تا ناسی دا امنیت تا پارا او سو واقعی گی واقعی مخنوی کولی شی تو عجیب خبر دا دی پا موجود دی پی هم دی کم دی که دی کمپونه دی کم دی که پوست دی هم حال تا که واقعات کی گیتار دی
تا سی دا سواد دا هوتلونو دا اتحاد مشر زید خان خبری آوری دلی و اس هم وقت شوی دی یه ونیم بجا او منور شا هم سٹوڈیو تر اغلی نورازی چی لاغوی دا خبرون لندی زور
د پاکستان پوځ دا کوي چې د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې یې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخیری پړاو کې یې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنۍ نری په امنیتي چیک پوسټ برید کړی چې پکې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمنځ د ګرماوک په سیمه کې د ملي پوځ یو هلیکاپټر د تکنیکي ستونزې له وجې بېړنې ناسته کړې چې پکې شپږو تنو ته مرګ ژوبله وختې. خو یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دا هلیکاپټر وسلوالو طالبانو ویشتلی چې پکې د ملي پوځ درې سرتیري وژل شوي، درې زخمیان او دوه نور لا درک دي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکاپټر دوی ویشتلی. پرون د عراق د انبار سوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه اتلسو کسانو ته مرګ ژوبله وغوښتې. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال ذرایع وایي د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو له استادو سره د اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1 یعنی اخري نیټې نه واوري. او د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي. دا فیصله د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 1 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډډه وکړه.
اردن کولن خبرونه مول مشال ډیو وردل چې منور شاولند کوله اوس هم لجمنه سره سم ور رسیدلې د اونیزي خبرونه د مشال مرکا د نن د مشال مرکا د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت العلماء اسلام د یو مرکزی مشر مولانا واسه سره ده د خبرونه کوربه خدای نور ناصر.
قدرمن اوردونکو خدای نور ناصر له خبرونه د مشال مرکې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په کوټه کې او په کوټه کې د ځل خبرونه د مشال مرکه د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن له مشر او د جمعیت علما اسلام فی د صوبایي اسمبلی له غړي او پخوانی مشر وزیر مولانا عبدالواسیف سره کوو. مولانا عبدالواسیف چې پلرنای ټاټوبیا سیف الله کلا ده او له همدې سیف الله کلا څخه په وار وار باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی لپاره غړی منتخب شوی دی. نن به له مولانا عبدالواسیف سره د ژوند او کار په اړه همدغه سی د سیاست په اړه ورسره خبرې کوو. په روانو چارو به هم خبرې کوو. دا چې د اوس د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی نو په اوسنی د سیاسي حالاتو باندې به هم ورسره خبرې کوو. مولانا صاحب تر ټولو مخه تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. تر هرکلی وروسته مو پښتنه دا چې اول که ستاسو د پیدایش ستاسو د زوکړې او ستاسو چیرته زو پیدا شوی یاست اول که دا راته وایي.
پیدایش عمر تقریبا یو 1960 کې شوی دی او په خپل علاقه علاقه داخله ونه مڼه او لاغه با تعلیم د صبح سرحد په مختلف مدارس کې دارالعلوم حقانیه، دارالعلوم هادیه، دارالعلوم رستم او اخری فارغ تحصیل دارالعلوم کراچی پاکستان او بیا وفاق المدارس امتحان ورکړی دی او هغه ممتاز کې مور هغه خپل پوزیشن حاصل کړی دی. لاغه بعد بیا د سیاست په میدان کې
او اصلي تعلیم موري سب کړی کنه
تقریبا اتم نم دسم پوری کړی.
په سیاست کې مو لومړی قدم کله کښیر شو داسې درته یاد دی د طالب علمۍ په وخت کې واس که یا هم چې بیا فارغ سواست بیا سیاست ته راغله؟
عموما طور د دیني مدرسې طالب علمان د طالب علمۍ په وخت کې په جمعیت طلبه اسلام کې کار کوي، خو ما زیاده تر خپل ټیم و علمي سلسلات ورکړی وي، لهذا ډېرې سرګرمیانې په جی ټي آی کې ما نه دي ښکاره کړي دي، خو د جی ټي آی رکن له هغه وخته زه خوشحال یم چې له فراغته بعد په 1984 کې زه فارغ شوم، له هغه بعد بیا عملا سیاست کې مړو کار شروع کړ.
په اول وار چې تاسو د صوبای اسمبلی لپاره ودرېداست له سیف الله کلا څخه، کال کوم کال و هغه اول وار مو وګټله که مو وبایلله؟
1993
اول وار و.
اول وار و بلکې ما اول د سیاست او د انتخابات عمل له ډسټرکټ کونسل څخه شروع کړی و، ډسټرکټ کونسل باندې کامیاب شوم، له هغه بعد بیا په 1993 کې پر صوبای اسمبلی باندې، بیا له هغه څخه بعد مسلسل الحمدلله تر دغه نن ورځې پورې دا تقریبا 5 وار دی، 6 وار دی، 7 دی چې د تسلسل باندې خدای پاک موږ ته ناکامي نه در نصیب کړي، په تسلسل په خپل حلقه باندې کامیابي الله را نصیب کړي.
تاسو د خپلې سیمې لپاره څه شي کړي دي په دې دومره وخت کې؟ ظاهره خبره تاسو به ډېر کارونه کړي، خو داسې لږ لوی لوی کارونه که تاسو زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې تاسو د یادونې وړ بولئ.
په اول هفته باندې چې موږ کامیاب شو، موږ په اپوزیشن کې د نواب مکسی ګورمنټ ولې او اختر منګل موږ اپوزیشن لیډر ولې، بیا هغه اسمبلی ختم شو، په دومره پلا کې بیا زه وزیر جنگلات هم خودمو کې زیات کار د حلقې دپاره، ځکه داسې مواقع نه شو موږ ته مهیا چې موږ زیات حلقه ترقي وکړي ولی په دوه چې د جام صاحب په حکومت کې زه سینیر وزیر وم او بیا د نواب اسلام، نو الحمدلله په دغه دوو دورانیو کې کلاش پلا که له دغه مخکې کلاش پلا راواخلي او بیا په دغه دوو دورانیو کې، نو موږ هم د الله پر دغه باندې شکر ادا کړو د تحدیث نعمت په طور باندې چې انتهایي زیات خدمت موږ ته الله توفیق راکړي او خلک او مخالفین هم دغه اعتراف کوي او مځکه هم په هغه باندې ګواهي ورکوي. تر دغه مخکې به په کلاش پلا ضلع کې له دا نېشنل هاوی روډ دا تورې لیکه چې دغه به په هاخوا د سره کچر ورنولی، لیکن په دغه دورانیو کې په زرهاو کیلومتره بلیک سټاپ روډ او هغه هم داسې چې په پیور ماشین باندې او په مختلفو ټیکنیکل طریقه باندې هغه روډونه موږ داسې عام روډونه جوړولی، او له هغه څخه علاوه په دغه کې واټر سپلای یعنې بجلی یعنې چې پوره سو ضلع کلاش پلا، او دا حلقه ډېره غټه حلقه ده، دا له روبه زه د پرنسر لګېدلي دا تلور لایي هلته افغانستان تقریبا ډېره غټه وسیع او عریضه علاقه ده، نو په هغو کې موږ د روډو جالبې چوکۍ بجلی تمامو علاقو ته ورسېده، واټر سپلای یعنې خول ته ورکلې، او د هغه څخه سره سره تعلیم په دا باندې موږ انتهایي زیات توجه ورکړله، کیډر کالج دلته جوړ شو په هغه وخت کې، او ګرلس کالجونه جوړ شو، ډیګري کالج ولی او پولیټیکنیک کالج ولی موږ جوړ کړی، او لیبر هسپتال وی لیبر سکول ولی، یعنې چې د تعلیم په دا باندې چې په هره شعبه کې که لیبر سکول هم موږ په کلاس پلا مسلم باغ کې جوړ کړی، او که پولیټیکنیک کالج ولی، او بلکې یو سلسله مو شروع کړې ده شاید دغه به اوس پای تکمیل ته رسېږي، چې له هغه سره موږ اوس یو یونیورسټي هم د درو کلو زما کوشش دی چې انشاءالله هلته به اوس یونیورسټي هم باقاعده عمل
کړي. په کوم ځای کې؟
په مسلم باغ کې د کیډر کالج سره، بلکې دا د کیډر کالج ایریا موږ تقریبا ایجوکیشن زون ډکلیر کړي ده، 1500 ایکړه ځمکه خالص کیډر کالج ته زما خپل قوم ورکړي ده، او نور هم ځکه د یونیورسټي دپاره او د نور تعلیمي ادارو دپاره میډیکل کالج دپاره انشاءالله دا به میډیکل ایجوکیشن زون یې پوره ډسټرکټ کلاش پلا دپاره.
مولانا واسی صاحب، په مسلم باغ کې تاسو یوه ډېره لویه مدرسه هم شروع کړې ده، بلکې اوس به کار کې مکمل شوی، ځینې ستاسو سیاسي مخالفین دا وایي چې تاسو په دې باندې بیخي زیاته خرڅه وکړه، او د تعلیم یا د سکولونو لپاره چې کومې پیسې وي هغه وایي چې تاسو دلته خرچ کړې، تر دغه زیات بیا په تاسو باندې چې کوم تنقید یعنی وکه کوي هغه دا ده چې وایي تاسو ویل عیسویانو چې کوم دلته ممبرز و د کرسچنز یا د هندو کمیونټي وایي چې تاسو له هغو هم پیسې یوړلې بیا همدا مدرسه په جوړ، دې ته به تاسو څه وایاست او دا حقیقت څه دی؟
تقریبا هغه مدرسه مختلف ام پیز چې پتر حکومت کی ایم پی تکم پنڈ کے دے ہر ایم پی اخبل اخبل سپا کی واچ ہو چاہ پنجوس لکھ چاہ سلویٹ لکھ لخبل ایم پی پنڈ دخ باقی لپنڈ دیوان ہم نہ دخر سوگی بلکہ مختلف ایم پیز او داغو پتو سوت بانی ہاغو پائے تکمیل تو ورس دا او تقریباً گورنر صاحب ہم راغلی ولی او دا پرتون خان و مشران ہم راغلی و بلکہ خود اسما کا کر ماتول چی دا مدرسہ پا کم انداز و پا کم میاری انداز باندی جوڑا کڑی گی دا کیڈر کالج بدن پاگان دا جوڑا گی نو مر روش کیڈر کالج کو دا ٹیکہ داران او دا ہو خلق پلاس و چاہ سرکاری افسران دا دا غیبی بی خشتی پا اصحاب کی دیو بیاد با ریت منزل کی دلی او بیاد آگر دیر نگرانی کی دلی نو حال تا چی پا کم مدرسی بیلڈنگ او دو بیلڈنگ بلکی دری بیلڈنگ او آگر اٹوڈویرم آگر مسجد آگر چی پا کم لائبری دا آگر چی پا کم خرصہ بانی جوڑا سوی گی دا نو کدا دا کیڈر کالج چی پا اصحاب ارتو بودا گیر نو دا با یو عرب یو نیم عرب پا پی خرصہ کی لیکن آگر د نو کروڑ په شاخوا کې په هغه باندې خرڅوي دي نو انشاءالله هغه داسې اداره ده ځکه چې تاسو معلومه ده چې خلک د مدرسو په باره کې مختلف مجلسونه کوي بلکې د دنیا دا چې دا د دهشتګردۍ اډې دي او دا غیر معیاري تعلیم ورکوي او دا انتها پسندۍ درس ورکوي او دهشت لهذا موږ ذهن دا وایي سوچ دا وایي چې داسې مدرسه جوړه شي چپاغه کی لدینی علوم سره سره عصری علوم هم برابر روان وي تاکہ که یو طرف ته یو طالب علم فارغ کړي هغه یو مفتی وي نو بل طرف ته دی ډاکټر وي هغه کی انګلیش میډیم دی پاکی کی ساینس دی لیبارټری جوړ شوی دی کمپیوټر دی دا تمام بلکې په نوي انداز باندې او په ډېر معیاري انداز باندې هر شی جوړ شوی دی موږ له هایر ایجوکیشن سره په رابطه کې یو هغه سره هم رابطہ کڑ گیا ان شاء اللہ یونیورسٹی درجہ ملا نو دا با یو اسلامک یونیورسٹی وی
مولانا واسی صاحب تاسو دو وار د بلوچستان مشر وزیر پات سواس سینئر وزیر او بیا اوس په لمړي ځل باندې تاسو د اپوزیشن مشر سواس په خپل تاسو د اپوزیشن مشر په حیث باندې څنګه ګوري څومره فرق دی هلته سړی ډیر کار کولی چې هلته غزاره خبره چې تاسو په حکومت کې یاست او په اپوزیشن کې چې تاسو یاست نو څنګه دې ته څنګه ګوري اول وار تاسو په اپوزیشن کې راغلی یاست بلکې یو مشر راغلی یاست
بهرحال د یو سیاستدان دپاره انتهایي ضروري ده چې حکومت سره سره هغه اپوزیشن رول هم ادا کړي ځکه یو انسان چې په دغه میدان ته راشي نو د حکومت او د ژوندګۍ دوه پهلو دي هغه د مشکلاتو پهلو یې هم وي او د ښو شپو پهلو یې هم وي نو که یو انسان حکومت وکی او له حکومت څخه بیا اپوزیشن دراشي او هغه بیا داسې ذهنیت او داسې تعمیري انداز او بلکې د معاشري د اصدارول لپاره بیا د حکومت باندې بیا غریب کی نو هغه کله څونه پر حکومت باندې غریب کی څونه پر حکومت باندې چک ان بیلنس ساتي دغه کې د خپل ځان تم توجه کوي دغه کې د حکومت کې کبیا د حکومت ملګرو نوې اقدامات ځکه د تمام تر حالات واغه ته متوجه وي او پر هغه باندې د توجه وي پر حکومت پر چک کې انویدنس باندې نو بیا که بیا داسې موقع وي هغه بیا نور بهترین حکومت کولی شي او بهترین راشي لهذا د یو سیاستدان لپاره که د د ژوندګۍ نیمه حصه په حکومت کې وي خو نیمه حصه یې د هغه په اپوزیشن کې انتهایی ضروری ده ځکه چې پر دې خوا باندې بالکل توجه ختم شي پر چک امبیلنس باندې د سره توجه ختم شي نو ځکه چې زه ډېر بهتري محسومه او اپوزیشن بالکل یو داسې لار ده چې پر حکومت باندې هم کنټرول ساتل پر معاشره باندې هم کنټرول ساتل او پر خپل تمام حالات باندې توجه ورکول او بیا دغه لپاره انسان ذهن وسیع کړي او بیا د نوي اقدامات په حکومت کې دی بیا دغه بات کولای شي
مولانا صاحب اوسنی چې کوم حکومت دی پاکستان مسلم لیگ نون دی پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی او ورسره نېشنل ګوند دی کاف هم ورسره دی شیخ جعفر مندوخیل د هغوی وزیر ورسره دی اوسنی حکومت ته تاسو څنګه ګوري بلکه که د تیر حکومت سره تاسو پرتله کوئ چې تاسو پکې مشر وزیر واسه او ستاسو ګوند په حکومت کې و د اوس حکومت او ستاسو د حکومت څه فرق شته که یا ستاسو حکومت ښه و او که اوس حکومت ښه دی
خبره دا ده چې موجوده حکومت خو مسلم لیگ کاپ او نون وغیره دا هم پکې دي خو بنیادي طور دا حکومت ته د قوم پرستانو حکومت وایي او تقریبا تمام اختیارات هم د دوه قوم پرست پارټیانو سره نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده لیکن اول چه دا حکومت جوړ شوی دی دا غیر عینی او غیر دستوری دی، ځکه چې د سیاست او د جمهوریت څخه خپل روایت او خپل څه قاعدې او قوانین دي. په جمهوریت کې تر ټولو مخکې هغه لویه غټه پارټۍ ته دعوت ورکول کېږي چې هغه حکومت جوړ کړي، لیکن دغه حکومت تر ټولو زیات دا د مسلم لیگ نوم دی چې دوه سټانې وو، او دویم تعداد بیا د پښتونخوا ملي پارټۍ وي چې هغه څوارلس وو، او دریم نمبر باندې دغه د نیشنل پارټۍ دی. لیکن چې کله دا حکومت و نیشنل پارټۍ ته ورکول شوی او دا دوه غټ جماعتونه پرېښو، اول د جمهوریت خلاف ورزی هلته وشو.
هغه خو میا نواز شریف ویل د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او اوسنی وزیر اعظم چې دی هغه وایي چې موږ یې کمپرسو ته ملتپالو ته ورکوو چې د بلوچستان صوبې حالات ډېر خراب دي او چې حالات ښه سي، او د دې بلوڅو خاص کر چې کومه هغه دوی چې ورته وایي ناراضګي د هغه ختمه سي، دوی وایي چې موږ د دې لپاره ورکړو.
بهرحال دا د چا ذاتي فیصله نه وي، دا د عوام فیصله وي، عوام رایه او د جمهور رایه چې اکثریت په کوم چاته ورکي، یعنی معنا دا د جمهور دا تقاضا لري چې و مسلم لیگ نون ته د حکومت ورکړو، چې ځکه موږ اکثریت رایه و مسلم لیگ نون ته ورکړی ده. اوس د جمهور رایه یو سړی بدلول دا خود به خود د جمهوریت او د سیاست لپاره او د پارلمان لپاره دا تباهي ده. لیکن کله کله بیا دا شوي چې هغه مرکزي حکومت باندې کوم خلک ناشي او هغه خطر دا ورکړي زه د اقدارو دا کوم بدغه اقدار کې بجای اقدار ته اهمیت ورکوم، لیکن بل سوال هم پیدا کېدای شي چې هغه مرکز باندې چې کوم خماس خلک وي هغه په بلوچستان کې داسې یو کټپتلي حکومت غواړي چې مسلسل د ده پر همکرم باندې، یعنې درېیمه پارټۍ چې اقلیتي پارټۍ وي، او هغه ظاهر خبر ده چې هغه خپلې پیسې نشي کولای او هغه خپله په ازادي باندې حکومت نشي چلولی، هغه خپل حقوق لپاره اواز نشي پورته کولای، نو مسلسل د ده پر همکرم باندې وي چې دوی څرنګه استعمالوي او د کوم مقاصد دپاره استعمالوي. لهذا بلوچستان یو داسې خطه ده چې هغه د مرکز او د دنیا او د دنیا د ملکو بلوچستان باندې توجه ده، او هغه د خپل خپل مقاصد حاصلول غواړي. هغه کې حکومت د نواز شریف خپل حکومت یا د خپل مسلم لیگ حکومت دونه وده ته اهمیت نه لري، لکه هغه چې بین الاقوامي مقاصد د بلوچستان کې حاصلېږي، یا د بین الاقوامي دوستان دپاره مقاصد هستي، یا د خپل ځان دپاره، یا د پنجاب دپاره. لهذا دا حکومت چې ورکړی دی دا د اقدار نه دی، بلکې ریکارډک معامله تاسو ته معلومه ده چې زموږ په حکومت کې موږ ته ډېر حده پورې ورسوده، تر دغه حده پورې پر ریکارډک باندې زموږ حکومت جنگ وکړی چې په سپریم کورټ پاکستان کې وګټل، او بیا په بین الاقوامي عدالت کې عدالتي جنگ وکړی. له هغه بعد زموږ د حکومت بنیادی وجه دا وه چې ریکارډک باندې موږ کمپرومایز نه کولی، زموږ وزیر اعلی او زموږ حکومت او جمعیت علما اسلام پر هغه باندې کمپرومایز نه کولی، لهذا زموږ د حکومت د ختمېدو بنیادی سبب ریکارډک ودی. او نن چې پرسن ریکارډک باندې کوم د ډاکټر شاهد مسعود رپورټ ته خپله واورېدلی، او نور خلک او بیا خود د ډاکټر مالک صاحب پر اصرار دورې د لندن، او بیا د هغه د آسټرالیا فرانس، او بیا د هغه تمام دورو تر اوسه پورې موږ ته رپورټ هم ایوان ته دا رپورټ پیش کړی دی چې ما هلته څه وکړل.
هغه یو میډیا بریفینګ چې کړی و موږ د خبریالان هم ول، په هغه کې تاسو هم وایي، په هغه کې اپوزیشن ګوندونه هم وو، هغه کې خو دغه ټول خبرې وکړې چې موږ د څه لپاره هلته تللي وو، هلته مو څه شو، کیس مو تر کومه ځای پورې روانې، تاسو له هغه بریفینګ څه مطمئنه سواس او کنه؟
بای هغه بریفینګ بذات خود د خبرې دلیل وي چې دا د ریکارډک د خرچېدو اراده لري. که ستا یاد چې بلال صوفی هغه ټیکنیکل معاملات، موږ دا خو ټیکنیکل معاملات دي، دا خو د وکالت معامله ده، دا خو په دې باندې ته موږ څه شت. لیکن یوه خبره ډاکټر صوفی بلال وکړه چې ټی سی سی کمپنۍ هغه ټیان کمپنۍ چې هغه دغته تیار دی چې هغه له مایننګ لایسنس څخه ویډرا شي او ډیمیجز غواړي. لیکن اوس سوال دا پیدا کړی چې ټیان کمپنۍ ټی سی سی چې ویډرا کړي، نو هغه د الله لپاره خو نه ویډرا کړي، هغه چې په پاکستان کې د موږ سره کې چلولی، هغه چې بین الاقوامي عدالت کې چلولی، خو معنا دا ده چې هغه که ویډراول ته تیار دی، مایننګ لایسنس زه لایسنس نه غواړم، نو خو له هغه سره بل سودا بله دغه شوږي وي چې زه به لیسنس کینسل کړم، زه یې نه غواړم، لیکن بله داسې کمپنۍ ته ورکړه چې نوم د هغه وي او کار زه کوم. نو دغه که دا ترنګه سودا وي، نو ظاهره خبره ده چې ریکارډک سودا شوی دی. نو چې موږ دا ورته وو چې ته دغه وضاحت موږ ته وکاسه چې ټی سی سی که چیرې له دغه څخه ویډراول ته تیار دی، دا کچیر په دغه حکومت کې ټنڈر نو وسی بل کمپنی نس ور هم به تیار ده لیکن دغه جواب یې مفت نه کړه نو معلومه دا ده چې دا تمام حالات او بلکې دغه بلا صوفی چې زموږ وکیل ودی هغه وخت کې موږ ته بریفینګ راکړ دی موږ ته سي انتهای مثبت بدل دی او دا خبره به کو دي چې موږ 90% موږ کې مثبت دی لیکن اوس بیا بریفینګ دا وایي چې موږ داسې نه چې موږ کیس وهارو پر موږ باندې ډیمیجز راسي پر موږ باندې لابلیټیز راسي او موږ په اربون ډالر ادا کوو بیرته معامله پر دا بل خورا ګرځوي ګنه لہذا په دغه غټ غټ معاملې لکه څنګه ریکارډ لکه څنګه ګوادر لکه څنګه ګډانی پلانټ دغه شی معاملو د پاره کله کله کټپتی حکومتونه خلق د داش مقاصد د پاره ولی نو خود اقدار ورک خود دلته وی اشتغالی حکومت
او دا چې دا اوس حکومت وایي چې دوی کرپشن ډیر ختم کړی دی او بیا خاص کر بیا وایي تاسو سم په اسمبلی کې دا وایي چې تاسو سره حکومت زموږ حکومت ډیر ښه دی اوس موږ کرپشن ډیر ختم کړی دی تاسو بیا په جواب کې ورته وایي چې اسمبلی په غونډه کې چې تاسو تر موږ زیات کرپشن کوي تاسو بدل تاسو موږ اوریدونکو ته څه وایي چې اوس په اوس حکومت کې کرپشن شته ډیر دی لږ دی څنګه دی
ما خیال ته خپله په دې معاشره کې اوسې ته خپله وینې چې تر دغه حده پورې د کرپشن دا ده چې د میډیکل فنډ چې کوم شل شو زر روپۍ د هغه هم بغیر لکه کمیشنه څخه بغیر له رشوت ورکول څخه هغه غریب بیماره نه شي راایستی او څه جای چې غټې منصوبې دی څه جای چې غټ پروجکټ دی په هغه کې خو باقاعده واضح کمیشن روان دی
او په دې کې اندې کې بیوروکراسي ده او که خپله حکومتي ګوندونه دا کوي
خامخه به بیوروکراسي خو له وخته دخه یعنې بیوروکراسي خو یوه حکومت له کمیشن نه شروع کوه ولی نه موږ بیوروکراسي شروع کوه کړي او نه دوی بلکې دغه حکومت هغه نقصان دی صورت دغه دی چې دې حکومت کې ډیولپمنټ بالکل رکاو شو آن ګوینګ منصوبې رکاو شو پن نه خرڅېږي پن واپس لپس کېږي او زموږ د حکومت بهتري دا وه چې موږ هغه خپل څونه وسایل هغه خو خرڅول پر عوام پر ډیولپمنټ باندې خو که به ضرورت پیور شو سټیټ بینک دخه موږ اوډراپ اخیستی مغه د خو قرضه اخیسته خو موږ ډیولپمنټ نه درولی لیکن دا حکومت چې کوم پیسې یې شروع شوي وي الوکیټ شوي وي پیسې وي د پروجکټ دپاره د منصوبو دپاره هغه پیسې نه شي خرڅولی بلکې زموږ تمام وسایل له مرکز څخه روان دي سټیټ ټرانسفر ډولپمنټ سرچارج او ګیس رایلټي هغه تمام وسایل له مرکز څخه زموږ راځي ان اف سي په واده چې ډویزبل فوډ چې زموږ کوم محاصل وي لیکن دلته دا حکومت یې خرڅولی نه شي چې نه کې خرڅ هغه ډایرکت مرکز ته پاتې شي بلکې مرکز زموږ پیسې 40 ارب ساده ده 50 ارب د بلوچستان پیسې په میټرو بس کې ډایورټ کوي او میټرو بس پروجکټ دی ورکوي لہذا د میټرو بس کې د بلوچستان لویه حصه لویه پیسې هغه هلته خرڅېږي نو دغه حکومت د مرکز لپاره
نور دلته تاسو په اسمبلی په غونډه کې دا هم وایاست چې له اپوزیشن سره حکومتي ګوندونه ښه نه کوي تاسو ته خپل فنډونه نه درکوي انجینیر مرکه سکسیچ دا ونه شل ګوندې تاسو خپل تاسو غړي هغه دا وایي څومره فنډونه تاسو درکوي د دوی په حکومت کې په اوسني حکومت کې د اپوزیشن ګوندونو ته څومره ممبرس ته یو غړي ته څومره فنډ ملاوي ملاوي یې مو کوي
اصل خطرناک منصوبه دا ده چې زموږ پالکو کې او د اپوزیشن پالکو کې اول پنډ پورا یعنی که یو طرف ته نوم د اپوزیشن دی بل طرف ته پورا پښتني علاقه ده د پښتني علاقه ده او که د جمعیت اته ممبران دي هم هغه د پښتني علاقه ده لیکن د پښتونخوا په دوري حکومت کې چې د پښتنو د حقوق علمبردار ځان ته وي په هغه وخت کې د پښتنو د علاقو د آنګوینګ مصوبو پنډ بند آنګوینګ مصوبې اتوره پاتې شوې او هغه ځای سوې چې کوم پیسې اربونو روپۍ موږ خرج کړي یو هغه ځای سوې او د هغه وجه دوی دا وایي چې چونکی دا د جمعیت په حکومت کې شوی اوس که د جمعیت په حکومت کې شوی دی هم خو ستا په پښتونستان کې شوی دی په جنوبي پښتونخوا کې شوی دی جنوبي د پښتونخوا د آبادولو لپاره خو تا سر مال وقف کړی دی لیکن بل طرف ته جواز دغه پیښې چې کالته د بادین د پاره روډ دی کالته د توبه چکزی د پاره روډ دی کالته د دوبندی د پاره روډ دی کالته د کلاشپلا د پاره روډ دی کالته د لورلای کی روډ دی مسخیل کی روډ دی خلاصہ جنوبی پښتونخوا دی لیکن هغه تمام منصبې روکار شي او هغه ته سزا دا ورکړي چې چونکی د دجمت په خلاف منصبې شروع شوی نوې پن ویدا د جمعیت له دغه ځای د کامیابه شوي دي نوې مصوبه ورکوي نه ځکه چې دا د جمعیت تلکی دی د اپوزیشن حلقې دی نو هم د اپوزیشن ورکي خو د پښتون د اپوزیشن په اړه کې پښتنې علاقې پسماندګي نو د دې تمامو خلاصه دا ده چې د پښتونو د حقوقو علمبردارانو په وخت کې د پښتنو احساسات کېږي او پښتنو ته پر نه ورکول کېږي او پښتنو علاقو کې ډیولپمنټ وچ ودرېدی
مولانا واسی صاحب اخرنی پوښتنه مې دا هغه ده چې د یو ایم او یو ساین سوی ولا یو اګریمنټ یو لاسلیک سوی و د دغو درو ګوندونو ترمنځ مسلم لیگ نون نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامې ګوند چې دوه نیم کاله به د یو وزیر لای دوه نیم کاله به د بل وزیر لای دا رسنیو ته هم د ایم او یو راغله او اوس داسې ویل کېږي چې په سپتمبر کې به نواب ثناء الله زهرای وایي چې وزیر الله به تاسو د اپوزیشن د مشر په حیث باندې ته څنګه ګوري او آیا تاسو داسې ممکنه ده چې تاسو په حکومت کې راسئ که به هم تاسو په اپوزیشن کې یاست
موږ خو نه د حکومت اراده کړې ده نم د نه د شګو ادا نوې حکومت به راشي موږ به هم د حکومت صدر شو
له بهر چې موږ ځینې راپورونه لا ځینې خبرې او راغه داسې دي چې وایي تاسو مسلم لیگ نون ډېر سره نږدې یاست جمعیت العلماء اسلام فی یا د اپوزیشن ګوندونه او مسلم لیگ نون او خاص کر نواب ثناء الله زهرای کدی سی وایي چې هغه تاسو وخت په حکومت کې ځکه ما دا پوښتنه وکړه
مهر نواب ثناء الله زهرای سره زموږ ښه تعلقات دي ما او دوی په سمدی کې روانې له 1993 څخه په نوې کې دی راغلی په 93 کې زموږ هغه وخت کلی جوړ ډېر ښه بهتر تعلقات دي او نواب صاحب موږ عزت کوي موږ نواب صاحب عزت کوو ذاتی تعلقات په خپل ځای باندې لیکن د جمعیت العلماء اسلام د حکومت د ګډېدو لپاره کلم په ذاتی تعلقاتو باندې نه انحصار کوي بلکې جمعیت العلماء اسلام د حکومتو لپاره کچېری خپل او د عوام پیدا په حکومت په ګډېدو کې ویني نو بیا د خپل اصول په بنیاد باندې حکومت ته ګډېږي او کچېری د عوام نقصان پکې ویني بیا ذاتی تعلقات باندې جمعیت العلماء اسلام نه د چا حکومت کړی دی او نه یو چاته دغه خواهش ځار کړی دی چې ما په حکومت درګډ کړم خو زه دا فکر کوم چې کچېری دغه نوی حکومت جوړېدی نو اول خو ما نش خیال چې دا فارموله باندې عمل درآمد وشي او په دې مایده د عمل درآمد وشي
د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی صاحب له تاسو څخه ډېره مننه
مهرباني خدای دې راو
چم دلا سون کلم اخلی کتاب اخلی چم دلا سون کلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی چم دلا سون کلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی دغلا سام بگل وطن کی اور بل دے دغلا سام بگل وطن کی اور بل دے دغلا سام بگل وطن کی اور بل دے دغ بوسی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغ بوسی چپ ظاہرا د محراب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی دور جامے چہر وگڑی میں اغسط دی دور جامے اغوستی دی دور جامی چه هر وگڑی می اغوستی دی دور جامی پدا سے حال کی سوک چانا بگلا بخلی پدا سے حال کی سوک چانا بگلا بخلی اوہ اپنے ام داد کم جرم حساب اخلی اوہ اپنے ام داد کم جرم حساب اخلی سند روپ زیسان دی بیاران لکی سود سند